اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان درته هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه تنه افغان اتباع د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې دغه دوه کسان علی الله بخش او افضل الله بخش نومیدل او د یکشنبې په ورځ د شیراز په عادل آباد محبس کې اعدام شول. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې په اروزګان ولایت کې 300 کسانو ته په عام محضر کې سزا ورکړې دي. د دې محکمې له بیان سره سم دا 300 کسان په غلا، لواطت او نامشروع عمل تورن شوي دي. طالبانو د پوهنې وزارت په پکتیا ولایت کې د 190 ښوونځیو د جوړولو د پایل خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پرون سه شنبې خبر ورکړ چې دغه ښوونځي به د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې د یوې غیر انتفاعي مؤسسې په همکارۍ جوړ شي. د امریکا د پوز مرکزی قمندانې سندکام خبر ورکړ چې امریکایي ځواکونو د ایران له ملاتړ د برخمنو حوثیانو د رادار یو سایت لمزه وړی دی. سندکام پر روسي شنبې پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د رادار دا سایت د امریکا ائتلافي ځواکونو په سیمه کې د تجارتي کښتیو لپاره یو ګواښ و. او د فوټبال په نړیوال جام کې هالند 3-0 رومانیا ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون مازیګر د جرمني په مونشن ښار کې وشوه. ملګرو ملتو ویلي د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي روزماري دی کارلو دا خبره په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د دوحې د درېمې غونډې په پای کې ملګرو ملتو او د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره خبرې وکړې. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسأله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یوه داخلي مسأله ده؟ افغانستان یو شمېر نړیوال کنوانسیونونه، معاهدې او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یوه هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یوه داخلي مسأله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پورځ غږېدله. طالبانو د 2018 کال لاګست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښپګم ټول کې پورته خوندي وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمیری دی کارلو ویل د دوحې د درېمې ناستې په ټولو استي او اشوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغې وویل کله وی ټولنې نیمایي برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړی وي. د دوهې درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا د شوې وادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کوربتو بشوه. تر دې ناستې وروسته د سه شنبې پرځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیالې روزمیری دی کارلو وویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو ځانګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریومې ناستې ګډونوالو ځانګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او ګنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوهې دریومې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
international community generally.
د مدني ټولنې او بشري حقونو یو شمېر فعالانو بیا د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ په اړه خواشیني وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دې ادارې یو شمېر مهم او حیاتي پروګرامونه د بودیجې د کموالي له کبله له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اداروي تر دې دمه د ژغورنې ځینې حیاتي پروګرامونه ځنډولې دي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی آزادي رادیو ته وویل چې دا مهال دا اداره د بودیجې د کمښت له امله له شاوخوا 12 میلیونه اړو کسانو څخه یوازې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسوي. د موضوع جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پروګرامونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اوچا خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دوی ځینې حیاتي پروګرامونه د بودیجې د سخت کمښت له امله د ځنډېدو لګواک سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د دوشنبه په ورځ د چنګاښ میاشتې په 12مه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تر اوسه یوازې 6.9 میلیونه ډالره مرسته ترلاسه کړې چې د 2023 کال لپاره د غوښتل شوې بودیجې 20.3% جوړوي. اوچا مخکې ویلي وو چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې دا مهال د افغانستان 12.4 میلیونه یا څلورمه برخه وګړي له لوږې سره مخ دي چې 2.4 میلیونه وګړي یې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په سخت حالت کې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویاند ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب اوس د بشري مرستو له امله یو څه ښه شوی، خو سخت مالي ناورین دغه مهمې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. نوموړی وایي
اوس مهال د خوړو نړیوال پروګرام یوازې په میاشت کې د 1 میلیون خلکو د مرستې توان لري او نور 12 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري او د بودیجې د نشتوالي له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام په بیړني توګه د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او فعالیتونو روان ساتلو لپاره 1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بېوزلۍ سره مخ دي او مرستو ته جدي اړتیا لري.
له بلې خوا د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلونو د دوامدارو اغیزو په اړه اندېښنه شي. دا فدراسیون په خپل نوی راپور کې وایي چې سختو بارانونو او سیلونو د افغانستان 3 ولایتونه اغیزمن کړي، خلک یې بې کوره کړي او په سیلځپلو سیمو کې ساري ناروغۍ خپرې کړي. یو شمېر سیلځپلي وایي له سیلونو نږدې 2 میاشتې اوړي، خو دوی لا هم استوګني او د ژوند اسانتیاوې نه لري.
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 33 یې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1 میلیون نور له لګواښ سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي، ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله درې سوه کسان وژل شوي، څلوېښت زره او پنځه سوه کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې څوارلس زره او دوه سوه کورونه ویجاړ شوي. یو لکو څلور اتیا زره او دوه سوه هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا دوه میاشتې له سختو سیلابونو اوړي، خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زموږ کوټې همغسې خټي دي، اوبه پکې دننه شوي. یوه کوټه مې درلوده چې درز یې کړی. اوس وایم داسې نه شي چې زلزله وشي او راچپه شي. په خیمه کې ژوند کوو. زو ښار ته لس یا پنځه لس روپۍ یخې اوبه اخلو. راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګرو ملتو اعلان کړی له خان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرائیل امر د اکتوبر د ومې د جګړې له پیل راهیسې له ملکي سیمو څخه د وتلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو له مخې اسرائیل د غزې په شمالي سیمو کې تر یو میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووسي. دغه امر د اسرائیلو صدر اعظم لخوا صادر شوی چې سختې اندېښنې پارولې دي. د دې موضوع جزئیات له صفي الله ستانکزی اورو.
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر درېیمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لویه کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکي خلکو کړاوونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشون انتخاب سره مخ دي، ځکه چې که له خپلو سیمو ووزي نو د تلو لپاره مناسب ځای نه لري، او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې سیګریت ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بيځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلې.
فالوینګ د اسرائیلي افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف مې
د میلا شپږمې نیټې راهیسې په رفح باندې د اسرائیلو له بریدونو وروسته له 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بیکور شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخته اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزه نوویر از سیف.
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرائیل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خواوو د تیر کال د نومبر له 23مې تر دیرشمې پورې یوازې یو ځل اوربند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د 1600 تنو يرغمل شو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشې کړل.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په کندهار کې د ګرمۍ له ډېرېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي ډېره شوې ده. په دغه ولایت کې د میرویس د حوزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په نس ناستې اخته 290 ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیاپالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تیرې و میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستي د علاج لپاره راوړل سي بي دي. د شکلنی فاطمه هم خپل ماشوم چې په نس ناستي ناروغي اخته دي راوړی او غواړي درملنه وکړي. دا وایي د بیوزلی لامل ماشوم دې حال ته رسیدلی.
دا خدا ستې نو هغه موږ په حساب کمزوري دي شینل ورو بلا د بل په سارا او کې ژوند کو دی او په پر ګوزا کې پاک او بده شمه نه شو نسته بلا د سفرکا او شې نسته مسکني ژوند دی په شې دې موږ ته د بزیا د مور کولیا د کور دی کور د غوا دره ورو ورو کې به څه نه يم دی دا یو ورځ مې د الفان شې دې تر اوره یاغه موصله کار نه کوي چې تر اوره له هغه لپاره لګیدې نه کوي ته بنج څه یو کوس مو کار نه درلو چې هغه تر اوره وي ورکړي مو
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوی د ناروغو ماشومانو میندې وای د پودری شیدو د چشاک د صحیح وبو او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسی لامل د دوی ماشومان ناروغه سوی دي.
بلینه داخله غیر پېژمند دي د دوا وسنل ور وسنا جوړ سره بیا غلو شي په خانيت ټولم دغه ناسناس دي د خلو د معنی لاس مجبل علاج نه لور بیا په خانيا ما سوا
نا جوړ یو غره فلا بیا ملونه کېده کيان یو ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په ناس کې کلمې ورس چي سي ویږي بيته ماکسونو شان راسته غو دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سيدر پروم د تفسیر واستله بسکار مو
پاینې وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تیرې یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغي اخته ماشومان دوی تر اوړل سي چې د شمیر پر اټلونکو ګرم میاشتو کې نور هم ډیره دای سي. دا غ په وینا نه اضافه د نه پاملرنې او د تشاک پاکو بوته د ماشومان او د والدینو نه لاسرسي په ماشومان کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په چیرې میاشت کې موږ 290 مریض بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډی په صرفه شکل سره کتلې دي. د سالاتوم نسناسوم داسې نه جوړې دي چې دا د غنګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالي دا اومده سنځي.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومان کې د نسناسې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکې چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخون تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پرې کتاب باندې
بلوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثر په دازوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبی که هیڅ د ماستری تیسس لیکلی.
خپل کوم صاحب ژوندۍ دې شکر ډیر عزت برخه اگر سره مرسته وکړي ځکه مورته پښتني کې خوده او هغه زما پښتن ته ډیر اورین تنګیز او ورک
او د کولالی مومند لنډه کسلر
سیاله د کولا پننداره وا چې په خی و خوې دله او جوړی کاندې ته ول وې دله کاند کی تور تیار و
افغانستان د پیشلیک درې ټوکې چاپ شول. شاید پیشلیک د کلمې لاوري دوسره دا اوریدونکو پام یو اکیډمۍ ته ورواوړي. خدا سينه ده دا کار د جنوبی پښتونخوا نومیالي تاریخ پو او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لنډ راتلونکو کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګورۍ اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیښلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر پکښې کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دی. 6 کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 شپږ زرو مخونو تر ما باندې ما 15 کاله د ژوند پر بازه لیږي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له څه څخه ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید د غوم رسی دا ته سره
تقریبا د غونګي کیز د 15 شپږ زرو تر ما باندې.
دا مواد سم په دې ته راغونډ کړی دی، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او تر لاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو تر لاسه کړی؟
شیبر صاحب ما ام سي په بوټنی کې کړی ده، په نباتاتو کې مصري کړی ده. هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسز دی تشخیص چې کوو، نو دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه ده، د برطانیې ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې ګرځم. تقریبا سل سایټونه زما سره شته بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، خواري شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب یې بولي، یا یوه لور ته مایل نه، داسې خبر راواخمه په آزاد فکر یې ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1928 د هغه څه بیا تر 2003 کاله پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو او پښتو دواړه، لومړی پښتو ولې بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دي. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد عبدالله رفی صاحب، دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره ایم شي مشوري را کړی دي اسانه په کابل کې را ته پیدا کړی دي او په پېښور کې د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله. د علوم اکاډمۍ ته زه په ډېر وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه. د حفیظ الامین شپاړسم سپتمبر 1999 بیا در ویشتم دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته. هغه وخت په کار کوي نو په هغه کښې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي خصوصا د دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخستې دي. دغه خبرونه را ټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کښې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د جولو کلو پېښې هم په نټ کې چې سر چې وکې پیدا کېږي هغه مې کتلي دي. دا په هغه کښې مې چان کړی دي ځان چې باړلي دي. څه دا انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کښې ما کتلي دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پېښې را وړي دي. یعنې زما وسوی دی شیبر صاحب یوه سرچینه مې هم نه ده پرېښې چې د هغه څخه مې څه نه دي راایستلي.
حاجي صاحب ولي محمد دا کوم شیان چې تاسو یاد کړل دا بیا هم ډېر لوی کار دی او ډېر سخته کار دی. لیکن په اوسني وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړله لکه نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ او بله او بله. اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د دغو ورځپاڼو را واخلي څوک. لیکن د داود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورځپاڼې خو بیا ډېرې سختې وي چې څوک یې پیدا کړي. په دې برخه کښې مو څه کړي؟
زموږ یو شی شته. زه لندن نه تللی یم. د لندن نه تر سنګاپوره پورې ګرځېدلی یم. نور خلک چې ولاړ شي سیلونه کوي سوغاتونه را وړي. زه په کتابو وو په ورځپاڼو په دې کښې ورک وم. د خلکو سره مې لیدله. په هغه کښې اوس دی دی چې یو څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای. مګر دا دونګې وخت چې وخواري هغه هم لکه تاسو مهرباني وکړله هغه شیان اوس لاسته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغو لیکلي دي. یو ډېر زخیم کتاب دی شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پېښو په حواله. په هغه کښې د سردار داود په دور کښې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومېږي. هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنیو چارو وزارت ته لېږي هغه مې ژباړلي دي. یا بل د دوی بل نور سفیران راغلي دي. دغه اسناد مې پیدا کړي دي. دا مې ور کړي دي. او دویم د انګریزي کښې یو کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه. دا یې د 1950 څخه څېړلي دي. په انګریزي کتاب دی د ریلیشنشپ بتوین پاکستان اند افغانستان د اسلام آباد کښې چاپ شوی دی. نور داسې کتابونه چې هغو دا پېښې ورکړي دي یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي. د هغو څه مې پېښې راایستلي دي دا د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په دې را څه وخواړي. اوس دویم دغه څلورم پنځم ټکونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کښې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی دي. معاصر تاریخ پېښلیک مې لیکلی دي. د هغو پېښو زه خپل لګوایم او دا زړې چې دي په هغو پسې مې سرچینې کتلي دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته مې اشاره وکړله. د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېره یادوي د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرري. تاسو هغه ته لاره نه ده کړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څرنګه چې ما اورېدلي دي په هغه کښې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زړه خو مې ډېر دغه زه د ډېر ستونزمن ژوند په یو ډېر پس پاته سیمه کښې تېرووم. دا یې چې ما کوم کار کړی دي زما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پېښلیک 15 کتابونه د مسودو په شکل کښې زما دا څه چاپ شوي دي څه مسودي دي پروف ریډینګ غواړي. او پر ډېر کتابونه مې کار روان دي. ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پوهنتون دی په دې کښې ډېر مواد د افغانستان په حواله شته چې ما ډاونلوډ کړي دي. بیا مې ژباړلي دي ډېر مواد شته. مثال په هغه کښې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلکشن دی د 1980 د لسیز څخه راخستی دی. بیا در څور په دتا پوری ډیر مهم ده دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلی دی د سوکا شان په شي کې دی په دې کې خواهی غواهی دا شان کار خو تا سو در معلومه دا شی بر سابده دی و اکارمی کار دی خو بیا خونو تا تا در معلومه دا پا افغانی طوله نکی یک لوست کم دا سردار داود دا زیوال پر وقت چه دا سور پر دا تار اطلا پا افغانستان که دا زدک کچه لس بیسا داوله لس لنو دریش زنه اصولو که و نایرنه نیوی تیسا دا نا پوهی وله نو د شیشته لیکه دا هغه ویم کې نه یاغه خوم سره ما یو سکیه تر اوسه دا روجان روان دي زموږ سپی په ټول نه کې د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چا په ول دې من کار دی نو موږ په دې لکه و خپل تاریخي مسولیت تر سره رسو الله پاک به د زموږ سپی ټول نه په شعور و بسولې نو ځوانانو ته زما امید دي چې و دا نور تخپل پاملرنه وکي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ حساس تاسو در معلوم دي چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې ده موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دي پر مفزو ولار دي موږ د خپل اصاب و نصب باره کې مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ توره وهلې ده مګر کلام یې نه دی کارولی د کلام نه کار نه دی اخیستی.
حاجي صاحب ولی محمد مننه.
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنزلګل اطلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامې تابعیا کوونکو دا ډول ادبي راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې د ذوق یا احتذوق خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدې کبله هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکي او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپله مشاعره کې واورو نو له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنی په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي. یعنی شعر مې پخي.
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې مازدیګر مهال پیل شوه د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه بیتونه غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکندر ارمی ګران وطن بل د مس مازیګری روان دی ګران دی راوړي سال خایتونه تصویرونه اشنا زکه په سر دی روان دی ګران دی
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې ډېرې بس دې را کړل تا
هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړي هواخله دا شړۍ او دا وړۍ افغانستانه.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. اجونا زلمی مو دینا ورا رو جو کار شوی کار شوی چه نوائی کده شم که ده پختو پرابلم پیرانا که کمازان رکیبان خام خالی بل خام خالی ری پو خاکه ده اغزو پرابلم.
د سنځلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ. بنگلو شور دے وطن شرم دے مے کر سوے تکڑے تمور دے
وطن. آزادی رادیوی مجلہ پر آزادی رادیو ڈاٹ کام کی ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گہیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسٹری تھیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالۍ دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شیبې گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفاني شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته. سرګردان اور پسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته. ګرځوم په اوبو مې خپله خاوره مسافره، راته ووایي یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته. او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمي مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه ګلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟ لږ تودوخه ترېنه اخلم، د عشقونو ګلخن چیرته؟
شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر په 133 مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاغلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راس پړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري. ام د کاون څخه په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون څخه په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دا ټول پکې تشریح کړم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژي کې بیلګې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوې، د نوستالژي په برخه کې کومې ځانګړتیاوې په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژیا خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژی به ډېر زیات د پښیرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپل د نوستالژی لامل کېږي، بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان بیلیږي، د هغوی داوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کېږي، دغه ټول نوستالژي کې خپلوان مړ کېږي، یا خپل د وطن د ښکلي ځایونو ته چې کله یعنی ورسره بل ځای کې د ښکلي ځایونو سره مخامخ کېږي، ګوري خپل وطن ورته یادېږي، دغه ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کېږي، او په پایله کې داسې شیرونه له انسان لیکل کېږي چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبه جان کهیڅ دا خو د نوستالژي توضیح شوله، خپل د کون سب طوفانی په شیرونو کې همدغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک که څه هم تاسو وویل چې کوم کسان چې له هېواده بهر وي هغوی ته نوستالژیک فکر یو څه ډېر پیدا کېږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هېواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کېږي او همدغه فکر ورته را پیدا کېږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لرېوالی برخه ډېر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشي یعنی ما مطلب د کور د کلی د ښار د خلک کوم شیان ډېر یاد شوي دي؟
وطن، کور، کلی، خار، خپل ملګري یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي، خپل وطن. یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړله وسېړل، ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو عنوانونو باندې وویشله، چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زښت زیات شیرونه ویلي دي. اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نورو رسنیو کې خپرېږي، نو دوی که مونږ ګورو چې هغوی د وطن په یاد ډېر زیات شیرونه لیکي.
او دا موضوع د دې کون طوفاني د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولی شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده، کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي، داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوي وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه، او ځکه مې دا وڅېړله چې کون صاحب یعنی د کون صاحب شاعري په ډېرو څېړنو ارزي، د هغوی په شعرونو کې سمبولونو ته وګورو، د هغوی په شعرونو کې خپل د شعرونو فورمونو ته وګورو، آزاد نظمونه یې ده که غزلې ده، یعنی ترکیبونو ته وګورو. یعنی د دوی شعرونه د ډېرو څېړنو وړتیاوې لري چې ډېر څېړنې پرې باندې وشي د کون صاحب شعرونو
کې. شاعر یا لیکوال چې څه نوي لیکل شوي بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوي؟
زه خپله له ستونزو سره ډېر زیات مخامخ شوی وم. خو داسې و چې کوم مقالې پرې اکبر کارګر صاحب لیکلی و او سید اصغر هاشمي صاحب چې د کونړ پوهنتون استاد دی، نو هغوی د کلیات د از کون طوفاني صاحب د شعرونو کلیات د لس ټولګې د شاعري چې دي د ټول په دوو کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړي. ما صرف همدغه دوه ماخذه درلود، نو د خپله کون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړې، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر ورنسنجي ځواب ورکړ. او کله چې خپله انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي، نو هغه خپله ماخذ دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یوه لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي؟
هو، کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه، بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومې برخې پکې راوړو، کومې برخې پکې رانوړو. لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پوهنتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس له هغه چې تایید شو بیا موږ وروسته له هغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکول، او بل دا چې بورډ بورد تعینی ده پانتون لخوا پروپوزل کتل لپاره پروپوزل کله چونګه پروپوزل جوړ کړ بورد مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع ته چې ما په دې باندې کار وکړ
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون توفانی د شعر نوستالژي برخراس پړلې ده نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دننه هم نغښتی دی نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ورپام شول نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبی په هیرونه څه ګټه کوي دې ته لنډ تاسو سبب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبی بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي لدوی بوور
دا سه لنډه موده مخکې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوو غټورو پریزنټیشنونو وکړلو په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول لکه څنګه کول شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي څه ډول کولی شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندورې کړو او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر
اوس هم همدا کیسه له اغلي مومن څخه اورو
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالی په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه سیالی د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمۍ تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن ګلان ونې او هر ډول بوټي وموندي وی پېژنې زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده خو تر اوسه چا نه ده موندلې سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه یو څه وچه ډوډۍ یوه ټوټه وچه غوښه د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه هغه په ځنګل کې وګرځېده د چینی نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و یو څه وخت ورته ودرېده خوند یې ترې واخیست لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه سیالې په چغو چغو ویل مرسته وکړئ
مال دی تیاری کندی و باسی چوک شتا؟ ده سیال بخت خوو یو خیار سپیل پورت پا سیال غک وکر هو مخفه کیگا زب دل کندی را و باسم سپی برنگ خر اول وجود نکوچنه و خو خیار و پامی دوینی اگدی چانگی تشو هغی سیال تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوینی ده چانگی پا مرسته لکندی را و وطلا سیال پا خبلکا چوڑه که ده خواخی خوندور روچه سپی تا ورکره ده دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا سیالا او سپی نور دوستان ول هغی سپی و پوهولو چه ده جادویی وینی پلت پسی را وطلی ده سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر سیال یې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مشې سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویي ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم در سره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وې سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خواته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
به درد وجنی درد ژوند په بے درد وژني بے درد ژوند I'm not a zigger, I'm not a zigger.